د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر 3 بجو په دې ساعت خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه صفی الله ستنکزای دی خو لمړی پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د راپورونو لمخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 شپه بیا نه خته شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له مخې تایید کړی و چې د یکشنبه په مخوستان د پایل شوی نه خته پر محل د دوی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي سیمه ایزو سرچینو نن ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه اوس بنده ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویره لري چې جګړه بیا پیل نشي د ازادۍ رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو نخته کې درې پاکستانی سرتیری ټپیان شوی وو بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بنده ده او دواړو غاړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا به هم پکې حاضر وي د دې غونډې د اجنډا په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څکم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکي چې نوموړی وایي یوناما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي دنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړې د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د بشري د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیون انوال 50 او به د 6.9 میلیون ډالرو اړوند 50 میلیون ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وزنډولې راپورونه وایي چې ښاغلي ترامپ تیره شپه ناوخته دا پریکړه وکړه دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکوي چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې زنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو زنډول به تر هغه وخته دوام وکړي چې ترامپ د پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري فاکس نیوز د ترامپ د ادارې د یو چارواکي په قوله خبر ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډ مهاله ځنډ دی له دې مخکې متحدو ایالتونو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار راوړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي او د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروسته له هغه پوځي عملیات پیل کړل چې د بشار اسد د پرزیدلې رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري ووژل د سوریې دولتي خبري آژانس سنا نن د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا سرتیري د لازقیه په دا تور سیمه کې وژل شوی دی لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کیږي او علوی اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې ښار کې اوسیږي په خبر کې راغلی دی چې د کورنۍ امنیت ادارې په دې سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي څو د دې ملیشو وسلوال ونیسي د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې روانه جګړه ساري وایي چې د سوریې دفاع وزارت په سیمه کې سرتیري له زغرګاډو او ټانکونو سره ځای پر ځای کړي څو هغه کسان چې د ملي امنیت د ځواکونو پر غړو یې برید کړی پیدا کړي او ونیسي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د ازما حق د پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو د راپورونو لمخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان خزی او نجونې له اساسي صحي خدماتو او ان جراحي عملیاتو محروم شوي دي تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو په دغه اوسنی پروګرام کې را سره ملمنی دی ډاکټر یاسمین امین د نسائی ولادي متخصصه اغلی زرغونه اورزلا دهقان د یو طبي انسټیټیوټ غړي همدارنګه اغلی فتانه چې د یو طبي انسټیټیوټ محصله وا او همدارنګه هيله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره د دوی به هم پروګرام ته راشي خپل ملمنو ته ډیر زیات خراغلاست ويم اغلی ډاکټر یاسمین لتا صاحب پایلو کو دغه مسله څومره جدیده چې د افغان خزو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسي دی هغه محدود شوی دی او په اکثر ځایونو کې د ورستیو سخت دریزو او پالیسیو په خاطر باندې خزي له دغه حق محروم شوی دی او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسي نه لري یا ډیر محدود لاسرسي لري
خپل احترامات قدرمنو استاذ کارتونو کې ته محترم ملمنوته او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارتون ته وړاندې کوم دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې ځکه چې کله چې امارت اسلامي تقریبا درې کاله کېږي دا غي شراغلي اول خو مکتبونه فاکولټي د ښځو او د میرمنو په مخ مالی باندې کلی په هغه خصوصي پانتونونه باندې کلی منګه دغه څنګه د کلون په افغانستان کې جنگ روان دی لیکن امارت اسلامي د کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول هغه بيخي بهرنۍ نړۍ و درولې دي که تاسو ګورئ منګه په افغانستان کې خزانه ډاکټر ډېر اول خو منګه ډېر سخت کمبود سره د ډاکټرانو د خزینه نرسانو ډاکټرانو او قابلګان سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه بل د افغانستان کې د مرکزی صحی مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نوزي نو هغه ته موږ کمی د جونې چې په افغانستان کې امیرمنې ډاکټرانه وسیږي هغه به خې د خپل ارزو خپل امیدونه د لاس ورکړي چې څنګه د خپل جون مخې ته وسی بل په افغانستان کې موږ د طبي لحاظ ډیر روسه پاتې شو چې په نور نړۍ کې ځکه چې دا د یو جنگ ځپل ملک موږ عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې په خصوصي شفانو کې انور مرکزی طبونو چې هغه کې لري لیکن دولتي شفخانو کې موږ ضروري آلات نه لرو عام خصوصا د فشار علي نه مریضان چې لاشي هغه ته کوم خاص درسره نه لري او بل موږ تاسو ګورو افغانستان په ډیر سخت د تاریخ په سخت شی بو کې دی اول خو زمونږ وزیر د ساتامه چې هغه خپل ډاکټر نه دی او مولوي دی نو هغه د لپاره مخکې کوم ډاکټر او هغه په دې پیګه چې د افغانستان د سیستم د طب لپاره قوانین ضوابط چې مرکزی او خارجي باید نړۍ ته دي د یو تضمین ورکړل شي د حکومتونو له بل کله یو مولای به د افغانستان د طبي سیستم لپاره به څه کار وکړي او بل خبره ده چې موږ په افغانستان کې خزینه ډاکټرانه نرسانه ځکه چې د سقوط لري ځکه بهرني ملکونه تر لوکې مې چې په افغانستان کې دي اغه دی اقتصادي او هم د سختي حفاظتي اقدامات وجنه کار نشي کول ځکه چې اغه د تزتره امارت اسلامي وو چې تاسو بار ته وزي به تاسو محرمي او کم مریضان چې یعنی ولادي او نسایي تکلیفونه لري نو اغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفالته وزي دا خو د یو انسانيت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وې چې باید محرم پیدا کړي هغه پورې هغه مریض شفانت لري هغه خو به ته خلیزه یو تکلیف نه مرشوي بل زمونږ د افغانستان په خپل په طبي سیستم کې د بوخانه کپوخانی وزیرانو او اوسنی وزیران دي هغه د سي په خاص د افغانستان سیستم لپاره د سي د طبي طب کوم صحیح قوانين ضوابط نه دي جوړ کړی چې هغه سره مخ ته وي سي هغه همیشه د بهرني د مختلفو جنرالونو نه بیا ورقه غسل یا به جوړول او پریزنټیشن نه وکول. نو د امارت اسلامي د مسله ډیره جدي وړه، ځکه چې موږ نه فعلا خ ډاکټران لرو، خ مری خ نرسان لرو، خ قابله ګان لرو، او کوم بیچاره ګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او اخرنی کارونه کوي چې هغه د افغانستان د آئندې لپاره په هغې باندې په دروازې بندې کړي، دغه ډېره جدي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږیږو. هم اول برخه هم دغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي، په دې مسله باندې به تم شو. آغلی اورزلا، له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا، مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري، او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟
مجبور دی نارینه ډاکټران ته ورسی، نو دا تل هفدین ډاکټران دی. ځان په جامعه کې هر مقام او هر نوع باندیان لري، دوی ارمان دي انسان هر څه ته نیاز لري. ښځینه تنها دا نه دي چې بیا ډاکټران واوسي او ډاکټران خدمت وکړي، نه، هر مېرمن هر څه کولی شي. د دا ساتنه لپاره له هر ورځې چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه له منځه وړي دي، دغه شرایط د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او مېرمنې په هره برخه کې به کار کوي، خیاطانه وي که استادي کوي، لکه دوکانداري په لکه د بازار کې وي، په کوم کې په هر رقم خپل کار کوي. کله چې بېکرانو باندې یا هم په مشکلونو باندې د بندیزونه ولګول شول، وویل شول چې دوی نه باید صحیح لاسرسی ولري. د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یو ستنې لارزمونه ده، ځکه چې موږ نه شو کولی چې په اسانۍ سره د توګه او په ټول زړه سره نارینه کولی شو او هغه ته ورته ویل شي مثلا موږ مریضان یو یا موږ څه رقم مریضې ګرانې یو. مېرمن له مېرمنې سره بحث دی، خو اوس فعلا نظر دې ته چې د بندیزونه ډېر شوي دي افغانستان په مجموعي صورت برخو کې زیان شوی ده، ډېر بېرته پاتې ده. دغه صحي برخې که ووایم 50 حتی 60 فیصده یا هم اویا سلنه مکمله ډېر ورانه شوې ده. موږ په همدې حالت کې ډېری مېرمنې کله چې اطرافو کې دي، کلیو کې دي، بانډو کې دي، لری له سرونه دی د دوی لپاره د ډیر سخته ده. په دې کې وخت مخکې لینه چې د بندیزونه لیږي، ډاکټرانو به په سیاره ډول باندې تلل، هلته په کلیو بانډو باندې به ګرځېدل او تداوی به یې کوله، یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به یې وړاندې کول. خو دوی له دې بندیزو سره، له دې محرم نه درلودلو سره، او له دې درس نه ویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکټرانې چې سیاره ګرځېدلې دوی ټول په کور شلې. او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولی شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان او یا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بله مننه کوم د تاسو له څرګندونو. اغلی ورزله، د راپورونو لمخه چې د ټلګراف برتانیې ورسپانې د ویټرنې په اساس خبر کړی دی، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې لښو خو زرو جراحي عملیاتونو څخه اتیا فیصد د نارینه وو، او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو، او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر او له محرم پرته نشي کولی چې روغتونو ته ولاړې شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډېره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسۍ په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یوه محصله اغلی فتانه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشې پروګرام ته، په خیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په همدغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې د صحي خدماتو ته لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو سره خبرې کوي، هغوی آیا په آزادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته او روغتیایي مرکزونو ته، که څنګه؟
لومړی سلام تاسو ته، مننه کوم ودان بیا ټولو اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
فکر کوم د فتانې ټلیفون بند شو، موږ بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور به شو بیرته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکټرانو خبره یاد کړله، فکر کوي د وس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسۍ ورستر بلې سختې شوې دي، د سیارو ډاکټرانو کار او پریکټیس څنګه بولي؟ آیا کافي دی کلو باندې تر رسیدلې شي، که څنګه یا په ټوله کې دوی هم بند شوې دي؟
فعلا ځلان ما افغانستان کې تقریبا ساجه یو شپه کال کار وکړ، لیکن متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم کور باندې کې وسیږي هغه ایست بي دغه ته بخان د سرس نه روزي کې څه خپل یو د کلی علاقې سره تعلق لرم. دغه ضرورتونه د بخان د افغانستان مېرمنو په دکې بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو هغه هغه ټولې بودیجې چې په راتلې خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپله ګروپونه لرو شخصي ډاکټرانو هغې دا محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېزه کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو اس اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتي راډیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپله شفخانو ته اقوم خدمت محترم مولوین صاحبان چې دي هغه کې ملانو نه کوي چې جوني یا ډاکټران چې دي البته باید لار شي د خلکو خدمت وکړي. نو هغه اوس خلک د هغه ډیر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي، ځکه چې هغه خپل د جون سره دی په دغه کې دي چې هغه څنګه غږ د سره شو کې خپل مریضان هم په دې هیله دي چې هغه څنګه لاندې راشي او مرکزی شفخانو ته لاړ شي بغیر د محرم نه. تاسو پیږی چې موږ یو خپل کلتوري او اجتماعي جامع هم لرو چې بغیر د خواخ نه یا د څخر نه دی نه ځینو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب یاسمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانې ټلیفون اوس بیا روخ شو. له تاسو بخی بیا هم هماغه پوښتنه مطرح کړم، البته لکه څنګه مې چې وویل د طبي محصلانو په ارتباط چې کومه برخه دغه به وروسته بیا ورباندې بحث وکړم، په اول کې مې غوښتل د یوې افغان نجلۍ یا افغانې ښځې په توګه باندې له تاسو دغه مسله وپوښتم چې طبي خدماتو ته لاسرسی اوس څنګه دی، ښځې څه ویل تاسو سره چې کله خبرې ورسره کوئ؟
د یو افغان نجلۍ یا د محصل وایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی دی، ښځې د طب له زده کړو منع کړی دي، چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لاره هوارې کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوستی ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړې دي، او اصلا هم ټولې د خپل کوم روغتیایي حالت چې ښځې دسترسی نه لري خپله یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان یې ورسره مخ دي، بلکې خپل هغه ښځې مسؤلینې او ډاکتران یې دغه ورسره مخ دي. ځوان واکیان هم ستونزمن شوی دوی د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده له خپلو ښځو سره.
بله، مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړی د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوې ده. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په زینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي د مرګمیر او د مور د مړینو امارو سره مخ کې زی پورتزي کڅنګ
څنګه چې تاسو په خپل ویل ته جراحي چې یو اساسي برخه ده تبدا په افغانستان کې د لپاره ټول محدودیتونه ډېر دي پندزونه ډېر دي. دا یو رښتیا خبر ده چې خزینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي، او په دې اوسنیو وختو کې په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدلي نه دي به سوی ده چې خزینه جراحانه کومې چې حداقل یو څه نڅه یوه پوهه یې درلودله هغوی له وطنه یا ووزي یا په کور شي. نو دا په دې معنا ده چې ښځې نشي کولای په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي، او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردی یو هر څوک چې دا چې هر څه ده د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده، او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیان وکړي. نو د معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي هر چا چې وي د دوی د مړینې امار ډیر لوړ دي، او دا دې بحث کېږي چې د انسان ژوند سره لوبې وشي. په دې چې شخصا زه په خپله که احیانا خدای نه خواسته کومه ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړه شم یو نارینه جراح ته ووایم چې ته دې ما جراحي وکړه، زه دا نه شم کولای. په دې چې دا ما خپل وجدان او دما زړه یې نه اخلي او نه یې مني. نو مطمئنا چې د افغانستان هېڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په ایمان کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري نو دا نه شي کولای چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاست، او په هېڅ نه شي کولای ترې فرار وکړو، مجبور یاست چې ویمنو.
اغلې فتانی، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلې دي او پرسونل د دوی کم دی، دا څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟
مننه، دا ډېره جدي ستونزه ده، ځکه چې ښځې مخکې هم درس نه کوي، خو اوس بیخي ډېره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي. بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ځوان لپاره یو ګواښ ده چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړیږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي، او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب یاسمین، برته به تاسو ته راوګرځو. تاسو چې د نسایي ولادي متخصصه یاست، په خپل هم دغه مسلک کې کوی، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري، او فکر کوي که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوي څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانځي چې تاسو وګورئ سرچی هغه وخت یو مېرمن ته ضرورت چې کړه د هغه ماشوم لکه موږ چې تبریک پرزنټیشن ماشوم په خپل حالت صحیح نه وي پر رحم کې، نو هغه وخت کې موږ د مریضانو له سیزر انسیکشن کو بل هم مختلف وجوهات کې دي، ځکه چې موږ ته ځنې وخت پرزنټیشن پریوی چې ورته چې موږ چې لا ماشوم مخکې راوځي یا سړی د ماشوم په خې مخکې راوځي یا ناسه په کومه هغه مېرمن چې آخری مراحل د ولادت کې او هغه ته خونریزي شدیده پیدا شي، دا غي واجه خاص نه زی که موږ په افغانستان کې ستره معاینات نه لرو چې هغه ته کم د ویني کم بوت لري، کم بلډ کلاټینګ ډیس اورډر لري، یا کم نور تکلیف لري. سرجری سرچی هغه وخت کې چې خپل د مور او د ماشوم جن په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپل منګه چې تمبلایکل کول وي هغه ته تاوشي، نو دغه ستونزي خپل ډیر خطرناک دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دي چې ډاکټران زتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي، په نړۍ کې اړ یو مسلمانانه مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي د هغه عملیات سرجري وکړي، ګاینکولوجیست یا اوبستریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو خودلی چې خپل ډاکټران او خپل مریضان راننه دي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکې دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري، اجتماعي او یو مذهبي جامع لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لوشي او سړي ډاکټر ته وشي. او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي، نو دغه وجه نه د سرجر کوم موږ چې ښه سرجري ډاکټران لرو هغه سره بهر ته لاړ، او کوم کې فلن چې دی د خارج نه د نور ملکونو راوسی د مریضانو تداوی کوي، کوم ډاکټران راوسی هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضعیت ښه نه ده تاسو په دې حالت کې، نو هغه دا نه شي پدې کې چې تر مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې. او دغه سونه دی چې کوم دغه خې د افغانانو مېرمنو مړینې سبب دا ځکه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته ده د هغه کتابخانی کتابونه راغستې دي. تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی، نه کوم تلویزیوني معاینه شته. پخوانه ما زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي. نو دغه مختلف یو خو زمونږ مشکلات ته مخکې نه زمونږ د تعلیم کبود دی، بیا بل موږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاته دریم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو. او اوس فعلاً دغه ستونزې د امارت اسلامي دخوانه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې نو د طبابت دپاره به هغه څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپل مېرمنې اوس فعلاً ډېر زیاته پېره او په دغه کې دي چې دغه خپل ژوند څنګه دی مختوي سي. ټول مېرمنې انجونې هلته په نفسیاتي مرضي منخته شوي دي، هغه هیڅ د رس نه هغې لپاره ټولې دروازې د هر خوانه بندې دي. نو دغه ستونزه ډېره زیاته شدیده ده. او هم چنان د ماشومان چې کوم د مړینه په افغانستان کې به ډېره زیاته شدیده هم اوس بدتره شوې ده. لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي. کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې ډاکټران نه وي، موږ خزنه ډاکټر نه لرو، نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت به څوک مخې ته بوزي؟ ځکه چې مېرمنې خو هېڅکله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. او کوم چې ډاکټران هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم د دې لاملتري په ډېرې پیسې چارج کوي. نو دغه خبره ډېر زیاته شدې ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان کې فعلاً په ډېر سخت شرایط کې ژوند وړي.
مننه کومه اغلی اورزلا، لتاسو کو پختو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولي دي، لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وی یا ورور یا خوند وی او د باندې تاګ اجازه ولري، دغه قید لګول دي. ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجی کمخ څومره د غستونز لا پس زیاته کړي د زکه چې په اخرو کې د امریکا مرستې هم بندي شوې دي، او اکثره غو مؤسسه چې د امریکا له خوا ته ملي دي په سی برخو کې خدمات راکول او هم خپل کارونه درولې دي. دغه ستونز لا پس څومره زیاته شوې د مرستو په بندي دوه او د بودیجی په کمخ باندې
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادي شرایط څومره چې بچولي هغه ولاند مثال به درته واضح کوم. ستاسو ځای شته پرون زموږ خر کې اکثره کسانان تللي او اکثره هدف نداسي په هر له شغلو کې شپږ نفر یا و نفر نارینه او یا ښځینه تلل زرګری ته هغه د خپل کوزې چولې هم خرڅول تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت راونیسي. په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري. نو کورنۍ ښځینه نارینه ټول په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان وضعیت څومره خرابه ده. دا د مرستو به اندېدل هم په دې شرایطو باندې لا بده اغیزه کړې ده. د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې شوي دي، نو دا دې باید شوي دي چې ښځینه دې ته اسي هغه خپله یوه نیمه ګوتنۍ یا ګوشمره چې ښځې لري د سرو زرو هغه به هم خرڅوي او خپل ژوند به پرې چلوي. د دې لپاره چې د بېکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې د دې بند محدودیتو سره بندیزو سره او د مرستو له بندیزو سره نه ډیر لور سمیده. نو دا په ټول کې مسأله په دې کې راځي چې شرایط او اقتصاد د خزینه او کارکولو سره د نارینه او کارکولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري، تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان، نه په اقتصادي حالت کې، نه په طبي لحاظ، نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نه شي. لا بیرته ځو، مخته هیڅ کله نه شو تللی.
مننه کوم. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنی مرستې وزنډولې چې پاغي کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغه خپل کارونه ودرول او ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې اند ژوند غورونکو سي خدمات په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي. اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکو رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته ماشونه نشي ورکولې او په فعالیتوګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلې. ډاکټر صاحب یاسمین، له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتم چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د دې سربېره چې طالبان حکومت ورده مخه پالیسي وځ کړې وي، د خزو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید او قیود او شرایط لګولې او ان دغه سیسي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زموږ باداران چې دی هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ترامپ چې دی هغه د دې باداران دي ترمن ډالر ورکړي د میشي امارت اسلامي اول د امریکای سموافقه وکړه چې دی به میرمن ته کار ورکړي، دی خپل حکومت لاس سره او خپل دغه مشران ته دی یو رشته په یاستي او افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې بخاني جنگ سالارانو جبونه ډکلو د دین 15 کال پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالډ ترامپ هغه ورځ یو افغاني میرمنې سوال وکړ چې د افغانانو په دغه معنی هغه دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولې دغه قوتونو په مشکل کې اچولې، ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نشو کولای چې بغیر د هغه د سرپرستۍ نه هغه ته چې څه ورته وي، ځکه چې د هغه وسم د امریکای او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډیر زیاتې فائدې وي. لیکن ډونالډ ترامپ حکومتونه ځکه بند کړل ځکه چې د جو بایدن ډیر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه، اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسيانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هغه ستونزې چې څنګه پخواني مشران کولې په هغه موټر کې ګرځي مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي، زه اوس ته په دې سرخان هر قسم لکه څنګه چې خور ویل زیاتره هغه کسان چې 15 کسان کار کوي په مقارجي ماسه افغانان سره کومک کوي هغه اوس په ټول کور ناسي، خلک په ځینې تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅي، سړي بیچارهګان بیروزګار دي. دغه موږ چې دغه توفه راکړل دغه موږ ته هم دغه زمونږ بادارانو راکړل او امارت اسلامي دا هیڅ حق نه لري چې تقریبا د 30 میلیونو کې هغه کې شل میلیونه ښځې میرمنې دي چې دا هغه سره نه وشړي اړ یو په خپل میرمنې ماشن څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپل د خپل اړ دفاع وکړي. لیکن دې دسي یو ایره په افغانانو کې چول ده چې اره افغان په دې ایره د شبکله دې د لاس تخریب کیږي او ملکي کوم دې لکه په افغانانو مې یو قسم ډېر زړه خوف او راس د کله دي او د فلان امریکا په دې قصه کې نه چې د افغانان میرمنې ملکي ځکه چې هغه ورځي ډونالډ ترامپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانان میرمنې مخکې پنه ایجاب کو اوس نه کړنو ایجاب کوي هغه د پر ازمنګ د افغانانو میرمن د ازمنګ نوې نسل او زمنګ میرمنو ته هیڅ ارزښ نه لري ځکه چې موږ دغه موږ خپل افغانان متاسفانه خپل منځ کې ډیر بې اتفاق شو یو بل ته احترام نه لرو نه قوانين ضوابط کو ته پښتوني ز تاجک کوم موږ خپل یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زتره کې هغه کسان چې د دوه تعلیمونه نه دکلي نو هغه سره دغه دغری وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نورم تهدید سوسی او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نام نشان د لاس ورکی.
مننه کوم درنو ملمنوس دی ازادي رادیو زینی اوریدون کی هم راخلو د ټلیفون لاري دوی بام خپل نظر یا پختنه کڅوی هغه بام مطرح کی مهرباني وکي خپل نوم مو واخلې لکم زای مو زنګ راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني سیف.
از تو خیم د زابل ولایت تشاجیل ول سره تاسو په تماس کې تاسو ټول د دوم کوم کې هیله احترام وړاندې کوم.
مهرباني تو خیسه پروگرام خو به مو اتمنه اوریدلې و تر دې د مپوري د صحیح خدمات ته د خزو ادمه لاسرسي یا محدود لاسرسي په ارتباط باندې خبري کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې دا خوشاله برابر پروگرام خبرونه ده وفته هم د شوبو شتون ته چې په خانو یا په کلینیکو کې دا به ضروري ده لازم ده د خپل کوتن د سنور ملمنو خوندوم وویل دا سې ضرورت مې پیښی چې هغه نارینه ته ډېر مهال او مشکل دي نو چې د شوبو اپریشن کې یا عملیات کې نو دا ته ضروري ده خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه په خاني شوبو پاتې دي بیا هم خو مشکل لدی بعد جوړی ز د کسنوس مکتبونه باندې باید مکتبونه خلاص وي او پانتونونه خلاص وي او په تیبي محلو کې باید شدي ورزلی شي نو دا یو ضروري کار ده خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه غړي مېرمنې د خدای خیر ورکړي هغه ست موجود دي نو کار کوي ډېر مشکل نه ده خو لدی بعد مشکل جوړی ز نو موږ خپل د افغانستان دی یو ملت دی وګړي په توګه دا وایي چې مکاتب باید خلاص شي ځکه چې د ښځو د تعلیم ته په هره پروسه کې ضرورت ده خاصتا په طبي او صحي مراکزو پروسه کې خو بیخي اشد ضرورت ده خو دا خبرونه همیشه پر دې باندې متمرکز وي موږ هم هغه خبرې کوو خو اکثره اوس داسې پېښې شوي دي چې نو دا نتیجه نه ورکوي موږ پر یادونه کوو خو تروځه نه رسیدې نو ملګری مې له پونه یو جدي کوشش کړي هغه هم فقط مېرمن خوارانو ته یې موږ راغ وکاو خو بیا هم تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. بله
مننه او بخیچ خبرې مقطع کوم غواړم پختم چې په خپل دغه کلی او سیمه کې مو کلینیکونه ستا نستا د تاسو خزي او مېرمنې چې ناروغي کیږي غوي په اساني کولای سي ورسیال ته خدمات ورته ورکي نه ورکي څنګه حساب دی کده خپل ژوندۍ تصویر وړاندې کیالته
تر اوسه پورې خپل ته مفتو شاجو کی او کلینیک لرو لدی ورو کلو رئیس انګلیش د کلی سات په وخت کې جوړ شوی دی تر اوسه پورې زنه نه پکښی دي خو کوم بوتي چنداني نسته په خو هم دغه سیمرمنې پکښی یو وسمسته په مسایې او ولادي او په نورو مشکلاتو تر رسیدګي کولای شي او په دا خو یو څه مهم مجهز روښتند په کلات کې هم هم دا شامل ده تر اوسه پورې موجود دي دا سي ښکارا بارز لوی کوم بوت نه وینو او دلته په اطرافو کې پولیس ولای کې هم په کلی کې په بازي ځایو کې هم کلینیکو نسته او په دې کې هم مېرمنې شتون لري موجود دي په یو روغتون مو په هغه کې هم موږ یو قریب پکې کاریګر وو یو ځای په کې درلود هم مېرمنې ورته تللې له کلات څخه نو دا سي تر اوسه پورې موږ دا سي ډېر نه ستنې وینو خو موږ په دې باندې به یې رسول دی چې زه خو خدا خامخه درکېږي کوم وخت کې د تعلیم نه یو خاله درې کال خځه ټول یاو
بله
په هم ته نه ویځه ویلې وغه ویلې مو هغه تحصیل درې نیمګړې پاتې شي نو خدای دې وکړي چې د افسر لیکي په هم ته نه خلاص او خځه د تعلیم
ترمنه من نه چې په توخې خبرې مر سره شریکه کې البته بل اوریدونکو هم لاین کې دې خبرې قطع نشي نو د تاسو نه بخښنه پمنه واخلو مهرباني وکي خپل نوم واخلې نظر یا پښتنه کسل لري هغه مطرح کړئ لطفا.
محترمه خواجه صدیقی مې نوم دا ننګرهار نه محترمه لیکر سره نیولې تاسو سلام تام کاران او اوریدونکو ته ډېر سلامونه.
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب مخو د طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې کوم ستونزې په د اخرو کې زیات شوې دي، یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځو په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر؟ خو په ټوله کې دغه ستونزې رامنځته شوې ده او رستربلی ویل کېږي چې زیاتېږي. په دغه مسلې باندې خبرې کوو، تاسو څه نظر کولای یا کوم څه لیدلی وي په دې برخه کې هم کولای شي شریک کړئ.
محترم ډیر ښه موضوع راخیستی ده او ډیر ښه نظریات دي. دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې، سلام ورته وایم. د موږ ننګرهار ولایت کې ده انشاءالله دي کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي، ډاکتران هم ښه پریمانه دي، خو بدبختانه د موږ مریضان پاکستان ته روان دي. د دې نه د موږ مشران درس نه اخلي، ځکه دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا د یو انسان اسادی رګ پلچ کړی. یعنی د موږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې، ننګرهار والی نامه خدای ډېر ښه سړی ده، طالبان ډېر ښه خلک دي. د موږ د ننګرهار د ولایت والا که چاته ویي چې په کومه ځي په کومه نه ځي، نه د چا ګیرې پورې کار لري. خالي ځوانان هم تعلیم یافته ځوانان هم ډېر بېکاره دي، کراچۍ چلی او خویندې چې کمې دي د تعلیم نه چې محرومه دي. دا هغه رګ یې ورته پلچ کړی ده چې هغې باندې دا افغانستان ټول کاروایی او ټول شی نه دي منځه تللي دي. کینې نور مشکل مې ننګرهار کې نشته، ځان ته ښځه تللی شي، ډاکټر ته تللی شي، کار ته هم تللی شي. هېڅ ما په ننګرهار ولایت کې دا شی نه لیدلی. څلور میاشتې کېږي چې زه کابل نه راښکته شوم او دلته اوسېږم. خالي همدغه د تعلیم موضوع ده، او دا هغه موضوع ده چې د اعصابو رګ ورته کټ کړی محترمه، ځکه چې یو خور تعلیم یافته وي، یو بچی به د مکتب نه راشي، هغه بچی ته به ووایي تا ته نن کوم درس درکړی و، هغه بچی به ورته ووایي چې دغه درس و. که دا مور تعلیم یافته وي ورته وایي نور هم دا بچی کامیابېږي، او که مور تعلیم یافته نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي، نو بچی ته به څه درس ورکړي محترمه؟
مننه کوم، سلامت اوسئ. له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته به بیرته راوګرځو. تاسو چې د طب په برخه کې درس وایي او په دغه وروستیو مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسي وضع کړلې او له طبي پوهنتونو او انستیتیوتونو هم نجونې له زده کړو منع کړلې، تاسو د خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې اوس په څه کارونو بوختې یاستئ او په څه شوق مو طب شروع کړی او اوس په څه حالت کې یې، که دا راته ووایئ.
زه خو رښتیا هم سیبل وسوی متاسفانه چې کوان چې بدبختانه زموږ هغوی وتړل. زه دوهم دوه سمستره مې وویل، درویم سمستر ته ولاړم. هغه زموږ امتحانونه ول، امتحان مو درلود، داسې خبرې اوچت کوایي پوهنتونه تړل شوي دي. اوس خو بس موږ کوشش کوو چې څه نه یو څه ځان مصروف وساتم او خپله په ادبي فعالیتونو باندې لګیا یم. ادبي فعالیت کوم، له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم، او خپله مې مجله ورسره ایستې ترڅو میرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم، هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم. او کوم چې طبي برخه وله چې ما په کوم علاقه باندې شروع کړې وله، ما خو که اصلا وایم چې دوله سانسین که ولسی آغا وقت مو ذکری بنده سی در کلسی دی دیاو اوشتل سی که دی برخی خلاسی دی ما که برخ شروع کللسی شاید نرو که ولسی لدی غلارینا دی شازی لطار نو اولیت نداو سی شازو تا و ماشمانو تا دی اوگوی دی روخیا لطار کاروکو، دی اوگوی دی جوانگورانی لطار کاروکو. دا زما هدف خو مګر تر اوسه پورې خو نیمګړی پاتې ده، نو خدای دې وکړي نیمګړی نه شي.
بله مننه کومه. اغلی زرغونی ورزلا د تاسو نه بم پښتنه وکړو چې لکه چې طالبانو د انجونو په مخ باندې دغه ورسته د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه علی ماسیوی یا انسټیټیوټونو هغه هم بند کړل، دغه څومره انجونی متاثر کړل؟ تاسو چې انجونو سره کار درلود او درسونه مور کول، انجونی څه وایي له تاسو سره چې اوس خبرې کوي؟ په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپل څه کوي؟
بله، په هغه ورځ باندې ډېر لسان د قوس د میاشتې وو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیټیوټونه بند شي، نو وقت دغه محصلین چې انسټیټیوټ ته راتللی او
طبي زده کړې کولی که رواني روغتیا برخه وه، که قابلګي وه، که نرسنګي وه، که پروتیج وه، دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده، په دې برخو کې هغه محصلینې چې وې ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نشو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر راتلونکی کال به بېرته شروع شي. نو دما خبر پکې دا ده چې دغه فرمان سره، دغه بندیز لګولو سره، دغه اخرنی چانس اخیستلو لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده شوي دي او هیڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري. دا څه وخت مخکې هم خبره شولم چې محصلینو مغې ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوت رخصت شولی، دوی سبا او بله ورځې ته، یعنې شاید ډېرې 15 ورځې وروسته ټول کوزده شوي وي. او همدا ویلې چې استاد موږ نه غواړو چې کوزده وکړو، مګر غواړو درس ووایو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوندي ساتلو لپاره نور هیڅ لاره نه پاتې. ټول نجونو په یو ټول محصلینو وضعیت، دغه رواني حالت، دغه امید راتلونکي ژوند ته، خوشحاله اوسېدلو ته، خوشحالیو ته، دغو ته بیخي امید له لاسه ورکړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې، ممکنه 15 ورځې یا 20 ورځې مخکې راغلی وي، موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوټ به شروع شي که به نه شي. موږ ورته وویلې چې خدای مهربانه ده، خو موږ لا هم امید نه لرو، په دې چې موږ په دې پوهیږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي. تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولای په مقابل کې ودرېږو. خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځم پرانای سره پایل شي.
بله حتما، مننه ډاکټر صاحب. یاسمین، لتا سو غواړو پښتو چې طالبان خو د نجونو پر مخ د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورسته امیدم چې واغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وي یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې ورسته پورې هغه هم وتړل، په دوه سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدله د افغانستان اوسنۍ نجونو ته، خزو ته او پر راتلونکي نسل باندې د اغیز او ته د تاسو نظر څه ده؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشتې کې دی خپله پالیسي کې تغییر چې هغه راغلی آیو شپږ میاشتې پس دی یو تغییر راوړي او د افغانانو میرمنو او نجونو چې کوم سبقونه هغه ته ضربه وکړي. فعلا دی بادران لري، دا باید د حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي. هغه خبره مني دی د افغانانو د میرمنو نجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هیڅکله نه افغانان مني، نور خلک سي که دی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هیڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې مونږ افغانان چې یعنی تقریبا مونږ پیدا شوي چې مونږ همیشه په جنګ او جدل کې، مونږ په افغانستان کې هیڅکله سوله او آرامي نه دلري. آینده زمونږ د دریم نسل هم په جنگ کې غرشو دي. نو د امارت اسلامي نه به اس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواهش چې دغه نوی نسل آینده دغه خواهشات چې دي خپل شخصي مسلو سره تړلې دي، سبقونه مکتبونه دي په ورته خلاص کې د جنو مان چې کوم کوسي پانتونه دي بند کړی دي، هغه اخري امید او ته هم به ختم کو. نو آیا دې دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سانجه مې ځکه چې موږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، میرمنو ته، موږ وسخه استادان ته ضرورت لرو، موږ خنرسان ته ضرورت لرو. کته دې دغه سیستم هم دسي په میرمن باندې تیار راولي. نو د انسانيت هغه جهالت به موږ چې په خوا په اسلام کې واغې دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي. خپل په سعودي عرب کې تاسو اوس ورس او وګوري چې هغه میرمنې ټول کارونه کوي، مغه نور ما اسلامي ملکتونو ته ورشي په پورتیکنه میرمنې کار کوي. ولې د افغانانو میرمنې واځي خدای نه خاصه د اسلام سره تړلې چې دی بشارګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کوي. امارت اسلامي نه زمونږ دا خواهش چې خپل جنجالونه چې کوم مینس کې دی هغه خپل اول حل کې به دی خپل میر خپل لورګانی په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل ک نور بخانی جنگ سالاران چې په نور افغانانو باندې دروازې ته تعلیم تړلی اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي. همدغه څنګه دی اولاد دغه هغه مظلوم جونې چې فعلاً کم دسترس نری غریبانان دی هغه ته د مکتبونو او فاکولټي اخلاص کی کنه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت سره ورسیږي. او هغه میرمنې چې کنه فعلاً اوس شاګردانې وي درې کاله هغې طب خپل طبابت ته لاس وکړي هغې ته به آینده کې څه شي یاد شي او زیاتره فامیل نه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي بس به مغه موږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین مننه له تاسو. فتانی له تاسو به پوښتنه وکړم چې د طبي پانتونونو د بیا پرانستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني یا د اقل دوی که ځواب درکې څه ځواب درکې چې تاسو سره خبرې کوئ؟
که موږ وایو دا زموږ حق ده باید خوشی ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق را کړی د زده کړو او پیغمبر هم را کړی دی دین هم را کړی دی او دا زموږ د ټولنې یو اړتیا ده باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش و دا خو سړی لا چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وتي یعنی موږ ستا څنګه وایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نهشي موږ وایو چې موږ نه غوښتنه کوو خواهش کوو زاری کوو نه باید زاري دا زموږ حق ده د ښځو د ټولنې اړتیا ده باید راپرېږدی او موږ خپله که وایو شخصي له دوی سره ارتباط نه ده نیولی چې موږ دوی موږ ته دلایل وړاندې خو دوی چې کوم په رسنیو باندې دلایل وړاندې کوي دی همیشه وایي چې موږ یې پرېږدو موږ خبرې روانې کړې دي موږ به دا زده کړه پرېږدو چې نجونې پوهنتونونه به په مخ باندې خلاصوو خو ما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي شوي تقریبا څلور کاله ووتلې چې زده کړې داسې تړل شوي دي وروستیو کې دغه خطبي بخښونه هم پسې وتړل شول نو دا یو بد وضعیت په چې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ یعنې ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلې وي چې لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې زیاتره به مړې شولې نو ماشومان به مرسول نو دا یو څه وخت کېدلې چې هغو مړینو کچه دا چته شوې وه نو اوس به خدای مکه بېرته هغه وضعیت ته ځي نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید دلته زر پورې دا وخت تېرېږي نو د نسلونه تباه کېږي آینده نسل تباه کېږي نه باید له نسلو سره د هغو خلکو سره خیانت وشي له ښځو سره خیانت وشي له دې وطن سره نه باید خیانت وشي زر تر زره باید پرانیست
د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت پیو راپور کې امر ته اشاره شوې و په افغانستان کې د انجونو معسلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوې ده چې د خزو د مړینو او د رنګ د خزو د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابر شي. ریچارډ بنت اندېښنه خولې و چې د افغانستان پراتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پر خوده لشي. د ملګرو ملتو پر راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده او هر یو لک زیګونو څخه د زیګون پر مال باندې شپږ سو اته درش میندې یا مورګانې مري چې دا په ټول آسیا کې لومړی درجه لري او ورسته بلې د غشمیر زیاتیږي او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نشي او خپل محدودونکو پالیسیو ډډه ونه کړي نو ممکن د افغانستان نور میند او خزی هم له خطر سره مخ وی او ومري. اغلی ډاکټر یاسمین ورستی بحث تر اغله لو غواړو دا وپوښتو چې څه کول په کار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان کڅام ژمنې کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پانتونو مکتبو خلاصو مګر ترڅنګ لا هم په خپل سختي باندې ولاړ دي او له پالیسۍ نه تیریږي په دغه شرایطو کې باید څه وشي د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بالکل ډیر ښه سوال. اول خو دغه د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغه نه د خپل د چانه خپل حق واړي دا د هغه قانوني او اسلامي حق دي چې سبق وي فاکولټي ته لاړ شي خپل درس. لیکن پدې کې هم باید مزویم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي، ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنگ او جدل کې تیر شو او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلف او په دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي تک دا په کار کې دی په خپل د قوانین ثوابت کې نرمي راولي، کله چې دی د خوم داز منه کله چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو تقریبا درې نیم کال وشو د مکتبونو نه واس دی ولس کرنې نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتون نه ټول باندې دی په کله ژمنه کوي چې په دې درې کال کې چې موږ ما فاکولټي د جونیور د میرمنو په مخ خلاصو درې نیم کال تیر شو. آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوی نسل نه د خصن د جنونو نه دا اقواخ لري چې دی تاسو طالب نشي کولای تاسو طب نشي ولې تاسو زراعت نشي ولې دا د دی حق نه دی، دا د اغه اسلامي قانوني عقد چې باید درس وي او په دې کې هم بهرنۍ نړۍ او بل خصوصا د خبردار کړی چې دی دا سخته پالیسی نه ولي په افغانستان باندې بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري. هغه صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري هغه دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دوی باندې کوم ستونزې کې هغه که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي موږ دغه قانوني ضوابط تکلي افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره اوس هم هغه موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونه تزي، لیکن د امارت اسلامي زمنګ افغانانو میرمن ته حق ورنکلی او د خپل بادرانو په دغه وسه د افغانستان د سرنويش آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه شان دي کارونه کولون به خپل انجامي وته، لیکن متاسفانه دی انده دغه شان دي افغانانو جنونی په ایر او افغانانو په ایر لري، نو دی دغه فکر نکوم چې دی به دغه انجام به په یو شکل مخکې څنګه شو به مغه انجام ته تیار شي. لیکن د دې نه پاید افغانان خوښونه کړه د افغانانو قانوني حق دی، دا حق دی باید واخلي چې د تعلیم کم بوت لري په غرونه کې افغانستان امریکای له شکست خل افغان امریکا له دې شکست نه کړنه بل شوروي له دې شکست افغانانو خپل ملیونونه څلور ملیونه افغانانو ځان د لاس ورکړل به امارت اسلامي د دې نه وي چې موږ امریکا ته شو ولا هغه څلور ملیونه افغانان شهیدان شوي هغه څه انسانان نه خپل خصوصا باید خپل فارسی کې تمرین
کوي. افغانان ډاکټر یاسمین امین لتا سډیره مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وک همدارنګ نور ملمنو ته هم لاند وخت ورکو بیا به سره خدای پامنه یو کو فتانی لتا به پښتنه وکم البته په اخر کې څه سپارښتنه کولای څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلې چې درلودې مو هغه برته راژوندې شي او وکولای شي چې خپل درسونه ته دوام ورکړي.
ما غوښتم ما خواهش دغه د سیزر سره باید اقدام وسي او زده کړې انجونو په مخ باندې خوښي کې پرېږدي پانتونونه اول باید ټول پرېږدي، نه باید په هېڅ اړخ کې م دغه شي ښځې انجونې دا حق لري په ټولنه کې هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ هر څه ته اړتیا لرو، نه یوازې طبي برخه کې بلکې ټولو بخشونو کې موږ ضرورت لرو. حکومت به د یو سرته نه پیژن نو څو هوای وو موږ نه پریږو ته خو بس دې به خښ یو څه د شي موږ ضرورت لرو څه څه حد څه زیات خو الحمدلله د نه دې ځکه چې د غلطي جګړې روانې ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنه دې د خلکو لاسرسي نه درلود د تړي رسنځي د نو څه دې بخښ نه څه دې باید اولې کې باید خلاص شي. موږ غوښتنه لرم چې زه ته زره باید خلاصې چې افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي، ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې د سر دومره وخته پورې تاسو باید زده کړې وکړي له هغه نه بعد نه یوازې کورنیو موږ ته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي، ځکه ځوان ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط په دوی د زده کړو وخت تېرېږي نور خلک چې راځي اقل یو نسل کې ژوند د تاسو نسلونه کې تبعی سره هم کې نه باید د افغانستان لاین دی سره خیانت وشي، نه باید د افغانستان لاین دی سره ظلم وشي، نه باید له ښځو سره، نه باید له ماشومان سره زر څه زره پور باید دغه ذکر او تخلاص به ځکه شمدا یوازې ذکر د شي د افغانستان خلک او خښتو ګوره لایسي یو خلنه ژوره لایسي
مننه کوم فاطمه جانې مننه تاسو اخر کې به لاغلی زرغونه او زلال دی خانم واور چې دوی څه سپارښتنې لري او په همدې سره به بیا پروګرام هم ختميږي مهرباني
خبر ډیر نه کوم اندوم نو دوه ما چې دا تو راشته ضرورت سبب دی نو نه باید تسلیم شو په هر عنوان چې وي یو راز حتما دا به نه باندې کې موږ کولای شو چې خپل ارمانونه پوره کړو نو کدی به شرایط ته تسلیم نشو دا دې موږ په فائدې ده سلامات اوسئ
ډیره مننه کوم زرغونه ورزلا دی خان دی او طبي انسټیټیوټ غړي همدارنګ ډاکټر یاسمین امین د نسایي ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصله و چې اندازما حق د پدغه پروګرام کې مشترک وکړ او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې همدارنګ ل طبي زده کړو د جنونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل له موږ سره شریک همدارنګ ل تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روزه کې مو دغه پروګرام وکړ تر پای پورې او د دغوستونځو نه هم خبر شولې البته باید وایو چې د ملګروم لته د بیلابیل راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومان د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی او له هر یو لک مېرمنو چې زیګون کوي ماشومان زیګوي شپږ سواته ډیر شمیر چې د په آسیا کې اول مقام دی او د طالبانو د سخت دریځ او پالیسي په خاطر چې پنځونو خزو باندې لګولې دي ورستر بلې د خزو ژوند ته خطر زیاتیږي ترڅنګ د بودیجې کمښتم یو لوی ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده